حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
لاس بچې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. پرون د ثور په لسمه نیټه په کابل کې په شش درک سیمه کې دو ځانمرګو بریدونو کې د آزادی رادیو د خبریالانو په ګډون 9 تنه خبریالان ووژل شول. همداراز په یو جلا پیښه کې په خوست ولایت کې پر یو بل خبریال حمله وشوه او ووژل شو. دا ورځ به د افغانستان کې د بیان پر آزادی او پر رسنیو د برید د یوې تورې ورځې په توګه تل په یاد پاتې شي. د ازادي راډیو د خبرونه په همدې اړه د باسونو لپاره ځانګړې ده راپورونه خبرو. ستاسو نظریات هم راخلو او له کارپوهانو سره د دې پیښې په اړه پر رسنیو د حملو، د وسلوالو ډلو د حملو او د جګړې د ښکېلو اړخونو، د بېلابېلو ښکېلو اړخونو لخوا د حملو په اړه تاسو ته راپورونه او مرکې خبرو. خو دا شیبه تاسو ته لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کار کوونکو برید جنګي جنایت بللی. د لغمان ولایت چارواکي وایي د علي شنګ درې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وبخی اروپایی ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللی دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یو ثبوت په توګه وړاندې کړی دی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید جنګي جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مشر عمر واریاچ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې پرونی پیښې وښودله چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د ښاغلي واریاچ په وینا اروپایي هیوادونه باید د افغانستان ناسم شرایط درک کړي او د افغانانو له جبري ایستلو لاس واخلي. زمونږ غوښتنه دا ده چې اروپایي حکومتونه باید د افغانانو جبري استل ودروي. دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی چې خلک داسې ځای ته استوي چې ژوند یې له لوی خطر سره مخامخ وي. د کابل په شش درک سیمه کې پرون په دوو غبرګو ځانمرګو حملو کې د 9 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په ګډون نږدې 13 تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. په دې چاودنه کې د ازادۍ راډیو ژورنالیستان عبدالله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی هم ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبریالانو برید غندلی او د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو یې تور لګولی چې غواړي د ډیموکراسۍ پر بنسټونو د حملې په وسیله د افغانستان را روان انتخابات وګواښي. مایک پامپیو پر ټویټر په یو پیغام کې د کابل پرونی حمله چې د 9 خبریالانو په ګډون ټول 13 ملکی وګړي پکې ووژل شول یا وحشیانه عمل بللی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کیند هم د کابل په حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې. ښاغلي کیند په یو پیغام کې ویلي چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي په کابل کې د خپلو دریو زړورو همکارانو د لاسپلو له کبله خورا زیات خواشینی دي. ښاغلی کیند لیکي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته له ورپېښو ګواښونو ټول خبر دي، خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او هره شیبه ممکن دي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د لغمان ولي محمد اسف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 40 مرکزونه چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې وو خوندي شول. د لغمان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي یا ټپیان دي او زیاتوي چې ملکی او افغان امنیتی ملکی وګړو او افغان امنیتی ځواکونو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوښتی. اروپایي ټولنې هغه اسناد بې اعتباره بللی دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي، خو امریکا د دې اسنادو هرکلی کړی او دای د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنگټن ته د ستنېدو پر مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د څو کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود، خو انکار یې کاوه. پومپیو زیاته کړه د دې معنا دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه، بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقې وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتانیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بالستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنگټن کې د فرانسې سفیر په ټویټر لیکلی دی چې د ایران د پخوا زمانې د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقې پر ضد نه، بلکې په ګټه یې دي. او د جرمني د حکومت یو ویاند وویل برلین به د اسرائیلو لخوا ورکړل شوي اسناد وڅیړي. او ترکیه او ازبکستان د ازبکستان او ترکیه ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه پرون لاسلیک کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او ازبکستانی سیال شوکت میرزیایف پرون په تاشکند کې وویل چې غواړي د خپلو هیوادونو ترمنځ د تیرو کلونو کړکیچ لري او خپلو اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کړي. اردوغان وویل د ترکیه او ازبکستان اړیکې ستراتیژیک پړاو ته رسیدلې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل چې تاشکند ته د اردوغان 3 ورځنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې پاڼه پرانی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د بیان پر ازادۍ او همداراز په کابل کې د لسو ژورنالیستانو د وژنې په اړه دا پروګرام ځانګړی شوی دی او په دې اړه له کارپوهانو سره بحثونه کوو. همداراز ستاسو نظریات اخلو، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د پرون ورځې خونړی برید جنگی جنایت بللی. په دې سازمان کې د آسیا د څانګې مرستیال تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملکی وګړو په تیره په خبریالانو دا ډول حملې ښیي چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه یې غوښتي دي چې دا پیښه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې وارزوي او پر هغو کسونو یا هیوادونو فشار راوړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
په کابل کې د دوشنبې د سهار د دوو پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. د دغه سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یوه داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year have
I په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 10,000 کسان هر کال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکي وګړي په نښه شوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنګي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او موږ باور لرو چې دوی یو جنګي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره یو خونړی ورځ وه. په هغو بریدونو کې 9 کسان وژل شول چې 9 تنه یې د بېلابېلو رسنیو خبریالان ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو 2 خبریالان او یوه همکار هم شامل وه. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نو موري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لاډیر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه سي. ښاغلی توحیدی دغه راز د جنګي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پیښه د بشریت ضد جنګي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایي بینالمللي محکمې نه زموږ غوښتنه دا وه چې دغه پیښه ثبت کړي او دغه یو جنګي جنایت ده، د بشریت پر ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې پلی الوان نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا ورسیږي.
په هغه بریدونو کې چې تیر ورځ د کابل په ششترک سیمه کې وسو، د غرض د ملکی وګړو په ګډون نه تلويشتانه ټپيان سوي هم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان مسولین د پلازمینې د خطرناک وضعیت څرګندوي بولي او وایي د پېښې وازی په پلازمینې کابل نه بلکې په ټول افغانستان کې تکراریږي. دغه سازمان دې ټکي ته په اشاره له هغه اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي، غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کار لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې دی وګرنل سي. تیر اکشن به هم په کابل کې په یو خونړي برید کې شاوخوا شپېته کسان وژل شول او یو سل شل نور ټپيان شو چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسولیت هم داعش وسلوالو منلی وو.
و امور دل چې د ازادي رادیو درې خبريالان او شپږ نور ژورنالیستان پرون د کابل په ششترک سیمه کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شول. دا انتحاري حمله هغه مهال وشوه چې خبريالان د یوې مخکینۍ چاودنې په اړه د راپور ورکولو لپاره هلته راغونډ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي ځان د ژورنالیست په بڼه جوړ کړی او کمره یې هم په لاس کې وه. په ششدرک کې پرونی او غبرګو حملو 9 کسان ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. د دې ګورو چې په دې پیښه کې د ازادۍ راډیو درې وژل شوي ژورنالیستان څوک وو. په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هننزی او محرم دورانی د حمله قربانیانو. سباون کاکړ 10 وو. خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه یې جوړول. هغه وعده کړی وو د ساور په 11 نیټه په ازادۍ راډیو کې د سباون د کار 15 پوره کېدل، خو پرون د ساور په 10 نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششترک سیمې ته تللی و چې په خپله د انتحاري برید قرباني شو.
د پروان ولایت د دارالعلوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادې مدرسې 6 زده کوونکي ټپیان شوي دي. د مسؤولو چارواکو په خبره چاودنه درې
دا د سباون کاکړ اواز دی چې مخکې د یوې بلې حمله په اړه راپور ورکوه. له سباون کاکړ څخه یو 2 زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبدالله هننزی د تلې په لومړۍ نیټه 20 کېده. په ازادۍ راډیو کې د کار 2 هم لا نه و پوره شوي. واده یې کړی وو او ماشومان یې نه درلودل. هننزی د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو او د دې خبرونه په فارسی ژبه جوړوله.
باز هم من عبدالله هننزی با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان.
خو فرشته محرم دورانی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیزه خبرونه جوړوله. محرم درانه اوس له ازادۍ راډیو سره کار پیل کړی و. هغه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د 3 محصله وه. درانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته ښودلې نه ده وبخښي. درانه ویل دا غواړي د اسلام هغه څیره نړیوالو ته وښیي چې تروریستانو نه ده ښودلې. یعنی دا د غوښتل چې د اسلام سپیڅلی ماهیت خلکو ته وښیي. هغې مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو په دفتر کې کار پیل کړي، د ازادۍ راډیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې وکړې.
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډېره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي هم هغه خلکو ته وړاندې کړم.
درانه ایت د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې و، خو مارک حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړ. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو عمومي رئیس توماس کنت په کابل کې د ازادۍ رادیو د دریو خبريالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. ښاغلی کنت په خپل پیغام کې ویلي چې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکي په کابل کې د خپلو دریو زړورو همکارانو د لاسټلو لقبله خورا زیات خوشینه دي. ښاغلی کنت لیکلي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته لور پیښو ګواښونو ټول خبر دي، خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او هر شیبه ممکن دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو پر ژورنالیستانو د پرونی حملې په اړه ځانګړی پروګرام اوري. افغان حکومت وایي د رسنیو پر کارکونکو وروستۍ حملې به په جدي ډول وارزول شي. د ارک د یو ویان په وینا په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار په جدیت سره روان دی. فریبا ظاهر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کابل په پرونی برید کې چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه درلود، د بیلابیلو رسنیو نه تنه خبریالان په ابدي خوب بیده سول. ټول قربانیان هغه خبریالان او د رسنیو ځوان کارکونکي و چې په شش درک سیمه کې د لومړي ځان مرګ برید ته خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي ول. د ازادي رادیو خبریالان هر یو عباد الله هننزی او سباون کاکړ او محرم دورانی چې تازه له ازادي رادیو سره کار پیل کړی وو، د هغو نهو خبریالانو په ډله کې دي چې پرون ووژل سول. یار محمد توخی له تلونیوز سره کار کاوه، غازی رسولی او نوروز علی رجبی له یک ټلویزیون، شامرای فیضی د فرانس پریس خبری اژانس خبریال او سلیم تلاش او علی سلیمی د مشال ټلویزیون خبریالان ول. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې پرونی پیښه په جدي ډول ارزوي.
افغانستان حکومت د رسنیو او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې ده، او دغه کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي. وروستۍ پیښه څېړل کېږي او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
د امریکا متحده ایالاتو، اروپای ټولنې، ناتو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پر افغان خبریالانو دغه پیشه په کلکه غندلې ده. د اروپای کمیسیون ویان مارګراتیس شیناز د دوشنبه په ورځ ویل په دې سختو شیبو کې اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو او خبریالانو تر څنګ ولاړه ده.
Even in war there are laws.
حتی په جګړو کې قوانین شته. ملکیان او خبريالان چې ځانونه په خطر کې اچوي څو له خطرناکو سیمو څخه راپورونه جوړ کړي باید هیڅ کله پناشن نسی. اروپای ټولنه او د اروپا کمیسیون د افغانستان د خلکو او د ټولې نړۍ د خبريالانو ترڅنګ ولاړ دي. په تیرې وونه کې په افغانستان کې یو لس خبريالان وژل سول. د کابل د پرونی پیښې د نهو قربانیانو سربېره په خوست ولایت کې د بي بي سي خبريال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوه نامعلومو کسانو لخوا وژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغن په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سو. په امریکا کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر خبريالانو روسي بریدونه شي چې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره یو ډیر خطرناک هیواد دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سټیفن بوتلر د کابل د دوشنبه بریدونه د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار بولي او په کلکه یې غندلې دي.
و امر دل چې افغان حکومت وایي د رسنیو پر کارکونکو وروستای برید به په جدي ډول وڅېړل شي. د کابل په شش درک سیمه کې پرون سهار په دو ځوان ځانمرګو حملو کې د ازادۍ رادیو د دریو خبريالانو په ګډون ټول نه خبريالان ووژل شول. په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر خبريالان سباون کاکړ، عباد الله هننزی او فرشته محرم دورانی د دې حمله قربانیان وو. د هننزی او دورانی جنازې مراسم پرون تر سره شول، خو سباون کاکړ نن خاورو ته وسپارل شو. شیبه مخکې د شیبه د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د جنازې د مراسمو په سیمه کې دی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اکرام راته وایي چې د جنازې مراسم تر سره شول، د چا په حضور کې او احساسات څه ډول وو؟
جنازه ته مونږ نه تکل سی وو، د جنازې مراسم هم دا اوس تر سره شول، اوس جنازه وشوه او جسد راخیستل شوی دی. د قبر پر خوا باندې برکت په حال کې دی، دوی به څو شیبو کې خاورو ته سپارل کېږي. د ازادي راډیو ټول همکاران دلته په دې جنازه کې برخه اخیستې ده، یو شمېر دولتي مسؤلینو، د شهید سباون خپلو خپلوانو چې د هلمند نه راغلي په دې جنازه کې شرکت کړی دی. احساسات د ټولو واقعاً ټول خفه دي، ټول غمجن دي په دې پېښه باندې. په دې جنازه کې ټول ګډون کوونکي یوازې دوی نه، د کابل خاریان په ټوله کې د تېرې ورځې په پېښه باندې ډېر زیات غمجن دي. تېره ورځ پېښه ترسره شوه، انتحاري حملې ترسره شوې، او د ازادي راډیو د درېو همکارانو په ګډون په کې نه تنه ژورنالستان شهیدان شول. دا د ټول هېواد دپاره یو ډول شوک خوړونکې پېښه وه. ټول خلک یې وترهول، ټول خلک یې وویرول. جنازې مراسم پای ته ورسېدل، اوس شهید سباون خاورو ته سپارل کېږي. موږ همدلته یو او ټول غمجن حالت دی او ټول خفه یو.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب، هیله ده چې د دوی کورنۍ ته د ټولو لخوانه تسلیت ورسوي. د افغانستان خلک، موږ ټول د سباون له کورنۍ سره او د پرونۍ پیښې د ټولو شهیدانو له کورنیو سره په دې غم کې شریکان یو. البته د یادونې وړ ده چې د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ پرون په د ششدرک په پیښه کې له بل خبریال، د ازادۍ راډیو له بل خبریال عبدالله هننزی او د ازادۍ راډیو له یوې همکارې فرشتې محرم درانۍ سره یو ځای ووژل شول. په دې حملې سره تقریبا په یو وخت کې په خوست کې د بی بی سي راډیو خبریال احمد شاه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او له دې څو ورځې مخکې د کابل نیوز ټلویزیون خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. پر ژورنالیستانو ولې حملې کیږي او دا امدی د دې امدی حملو هدف څه دی؟ په دې اړه په څو شیبو کې هم د کارپوهانو نظر اخلو، او هم ستاسو د درنو اوریدونکو ټلیفونونو ته منتظر یو. هیله ده چې په دې پروګرام کې په خپل ګډون سره رغنده نظریات وړاندې کوي او د دې پیښو پر عواملو باندې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو، او همداراز ستاسو نظریات باید د ټلیفون په لیکه باندې واخلو. په څو شیبو کې تاسو ته د ټلیفون نمبرونه هم زه اعلانوم. خدا شیبه عارف الله هلالي، مدني فعال، د ټلیفون په لیکه را سره دی، او غواړو چې د همدې پرونی ناورین په اړه خبرې ورسره وکړو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له کابل سره قطع شوې ده، چېرته چې هلالي له مونږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره وو. په هر صورت تاسو ته د ټلیفون نمرې اعلانومه، په که غواړئ چې له مونږ سره تماس ونیسئ نو د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو مونږ سره تماس نیولای شئ: 00 420 122 140. دا زمونږ د ټلیفون شمیره ده. بل شمیره مو ده 00 420 122 140. په دې ټلیفونو نمبر له مونږ سره تماس نیولای شئ، او مونږ به وکولای شو چې ستاسو آوازونه راواخلو. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکر سره دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر راته ووایئ.
مننه تکل سے محترم سلام دادا دے دے ټول محترم کارکون کو دین کو تا او ترڅنګ د شهید کاون کاکل شهید خانانګي او شهید درانه کورونه او ته خبر دے دے مجددا د تسلیت مراتب باندې کوم وطن تکل سے محترم پرون داس یو ته او داري اظهار او داري وینا ما ته او شغل پاز ما سره نشته په کوم الفاظ ہوئے نا کیا نظر دے وقت کی بات میرے اوپر تو کی بات مجھے ساتھ کر دیتے لے ہم نو دارے پورا نے اور دارے مجھے بھی بس ہم لوگ دس دن ہی تو ہدایت بلاسی ملا پکو اور دار ہوا ہے چی اللہ تو انسان کے نو بس کام تغر ہو دے اور دار دے 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 نافال ہو دے بس وقت تغر دے منگ لے مل کلر دے تو اگر ہم تکر سے ساتھ موضوع تغر دیں خلق نظر دا سے بچر گن تم چی والے خبریال ہر سوکھ دا کیا تو لوگ خبریال ہر سوکھ دا کار کبھی ابھی ڈبل چاپل سنی اور کار کبھی نو خبریال تازه هغه د چا کول غواړي خلکو ته داغه تصویر ښکاره کول غواړي نو دوی نه پرېږدي چې دوی خپل سره خلکو ته څرګند شي نو ځکه
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. زموږ نور اوریدونکي هم د ټلیفون په لیکه را سره دی، خدا شیبه راحت ګل زیارمل مدني فعال د ټلیفون په لیکه را سره دی. زیارمل صاحب، زموږ خپرونې ته ښه راغلاست. همدغه سوال له تاسو نه هم ډیر لنډ کوم چې فکر کوئ ولې وسلوالې ډلې د افغانستان د جګړې ښکېلې وسلوالې ډلې پر ژورنالیستانو حمله کوي؟
مننه. د وسلوالو ډلو ټارګټ په هیواد کې یعنی د نور بیخی دی نتیجې ته رسیدلم چې داسې کوم معلوم لوری نه دی، یوازې د افغانانو وژنه ده. هغه که ژورنالیست هدف وي، ڈاکٹر ہدفی کے انجینئر ہدفی، مطلب دے ٹول نے ہر ہفتوں بے ٹارگیٹ گر گئی تھی، صرف پوجت کی بھی نہ ہوئے اداروں بھی نہ کری دلشی کو پورے سر کے جرنلستان اور ورژن اگر کندار کے وا خوش کی مدد سے قابل دو فکر کرے چې یو ځینی خلک جرنلستان دی چې د دې ولس دردونه تر نړیوالو رسول شي. لږ تر لږه ولس د جنګ نه ستړی دی، دا جنګ که د هرې خوا نه وي خو ولس ستړی دی. ولس چیزې وایي، فریاد وایي، او ژورنالیستانو مایکونه او د دوی لاؤډ سپیکرې د دوی وسایل د ولس په دغه خدمت کې دي، او د ولس دغه غږ نور رسوي چې جنګ دی او دغه وور په افغانانو باندې دا خلک غواړي چې دا وور ګل شي. نو دوی غواړي چې بالاخره په افغانانو باندې د فریاد دغه ذریعه دغه لار هم فتح کړي، چې ژورنالیستان نور د افغانستان د ولس د دردیدلي ولس غږ تر نړیوالو ونه شي رسولی. افغانستان یوازې یو تپې جزیره، د قتل جزیره وګرځي چې دلته چې هر څه کېږي باید د نړۍ په کچه انعکاس ونه مومي. که څوک هر قسم جنایت کوي، هر قسم وحشت کوي په دې خاوره باندې، او هغه باید غبرګون تر نړیوالو ونه رسېږي. ژورنالیستان بل هیڅ کوم هدف دپاره نه ټارګټ کېږي. زه چې په ټولنه کې د ژورنالیستانو رول ته په کتو سره فکر کوم، ژورنالیستان نو تر اوسه پورې داسې کوم معلوم اړخ نه دی نیولی که موږ ووایو چې مثلا دوی یو جنبه نیولی دی، یو اړخ یې نیولی دی، او دوی د مقابل اړخ دپاره ټارګټ کېږي.
حتی زیارمل صاحب، زیارمل صاحب دا لا کړی دي چې په دې پوره توازن په ساتلو سره تل د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو نظریات او دریځونه راخیستي دي، خو بیا هم پنخه کیږي.
بله من در خبر تمام اشاره که ولی اصلا پا دی ورسی که چیز از چون را احساس کنم جورنالیستان یو کار چی وکه اگه داو چی رپورتونی تا دیر دا اتیسی زاوی نرانه نواتا مثلا مخی یوازی دا جنگ دو ویندان بیگه اول دا افغان دولت ویان با جورنالیستان تا خطل غاگ ورکه و دا مخالفین ویان با خطل نظر ورکه اوز جورنالیستان و لکه مسلکی توب تا مخه کری و د ګرم پیخو ترشا چې وروسته څه پېښېدل مثلا د قربانیانو د کورنۍ سره مرکې کولې هغه یتیمان غږول چې هغوی درې څلور تنه یتیمانان او د هغوی پلار مو په یوه حادثه کې کلی و دوی به درې څلور میاشتې په ناره ګېډه ناست وو هغه کورنۍ غږولې چې مثلا هغوی د خپل ټولې کورنۍ یو ګټونکی نهه کلن ماشوم په جنګ کې د لاسه ورکړی وو دوی مثلا هغه کونډې رندې غږولې چې هغوی د کورنۍ کې یو سرپرست لرلو هغه ته جنګ خوړلی وو ژورنالیستانو یوازې یوازې د ولس دردونه تر خلکو رسول
بله زیارمل صاحب مننه تیره زیاته مننه د شیبه لس بجې او دیرش دقیقې دی قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خپرونې روانې دي د پرونۍ پیښې په اړه چې په هغه کې د هیواد یو زیات شمیر ژورنالیستان ووژل شول نه ژورنالیستان او په هغه کې د ازادۍ راډیو درې ژورنالیستان هم وو په دې اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه روانه ده تاسو راحت ګل زیارمل مدني فعال اوریده چې د پیښې په اړه خبرې را سره کولې ښاغلی زیارمل به بیا هم په ټلیفون را سره وي خدا شیبه عارف هلالي یو بل مدني فعال را سره دی د ټلیفون په لیکه چې مخکې له موږ سره اړیکه پرې شوې وه هلالي صاحب تاسو که خبرې اوریدلې وي لطفا تاسو راته ووایئ چې ولې ژورنالیستان په داسې حال کې چې معلوم هم دي چې بې پرې دي او په هیڅ جریاناتو کې سیاسي جریاناتو کې دوی دخیل نه دي او د مطالبو کوریج یا راپور ورکولو هغه بهیر هم داسې دی چې د هیڅ خوا لوری نه دی نیولی یو بلانس او متوازن راپورونه خپروي اکثره رسنۍ ولې په نښه کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په وار سره د پرون ټولو شهیدانو او ټولو کورنۍ ته د زړه د کومې تسلیت وړاندې کوم تاسو ته د جنتونو ورکي لکه څنګه چې څرګنده ده د افغانستان په اوسني وضعیت کې او د اوسني دیموکراسي یو اصل رسنۍ دي چې موږ حداقل هغه د څلورم ستون په حیث د افغانستان په اوسني وضعیت کې قبول کړي دي خو له بده مرغه اوس خبرنګاران چې دي دا هغه واقعیتونه او دغه هغه واقعیتونه برملا کوي چې هغه د دشمنانو پر ملار باندې بد اغیز کی خبرنگاران چې په ټوله نړۍ کې خبرنگاران یو بې طرف اصل دی په درګیر جنگو کې خبرنگاران ته یو اصل په پام کې نیول شوی دی چې خبرنگاران ازادي خو له بده مرغه په افغانستان کې د بشریت او اسلامیت دښمنان د حالات دوی هم نه پېژني چې دوی هغه واقعیتونه چې د ټولنې اکثره واقعیتونه چې هغه انعکاس کی خو دوی دې ته نه پېژني واقعیت د پرون غمیزه د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطح یو ډیر زړه بوګنونکي پیښه وه چې د افغانستان د ټولو اتباعو او الخصوص د رسنیو پر کور باندې ډیره بد اغیزه وکړه دا یو ډیر بد فایل دی
هلالي صاحب پرون په دې پیښه کې په کابل کې په یوه حمله کې نه کسان وژل شو لدی سره تقریبا هم مهاله په خوست کې یو خبریال پنه شو او څو ورځې مخکې په کندهار کې یو بل خبریال د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو داسې ښکاري چې یو خاص کمپین دی یا یو عمدي بهیر پیل شوی دی پر ژورنالیستانو د حملې تاسو تم همداسې ښکارېږي او که دا په تصادف کې د پیښې سره هم مهاله شوي دي
نه زما په اند سره دا یو تصادف نه دی دا هغه ګورهي یا هغه تک ګوروي ښکارونه دي چې د افغانستان په رسنیو پر کور باندې چې دا هیچا ته د زغملو وړ نه دي خو له بده مرغه چې په افغانستان کې یو اصل رسنۍ دي او په قوي قوت او مورال باندې واقعیتونه برملا کوي او هغه فاسد اشخاص یا هغه کسان چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د وګړو په مقابل کې یو خنډ ګرځېدلي دي یا هغه د هغه مخالفینو مرموزه او بدې تیرې چې نن ورځ دنیا ته دوی ښکاره کوي خامخا یوه پیله بېدایي چې دوی نه غواړي چې خبرنګاران په دې باندې خبرنګارانو مخ تن کی او خبرنگاران ونه کولای شي چې د دوی اواز د واقعیت او هغه څه چې په ټولنه کې پیښې هغه واقعیتونه پیښ کړي. زما په اند سره دا یو جدي قصد دی چې د دوی په اړه نیول شوی دی چې د رسنیو باندې به بد اغېز وکړي. شکر الحمدلله د افغانستان مظلوم ولس او الخصوص هغه بایمت خبرنگاران به هیڅ وخت زما په اند سره د دې کړنې خلاص وانه خولي چې واقعیتونه دي د واقعیتونو په برملا کولو کې دوی د ولس او د خلکو په زړونو کې ځای لري. وي در همیشه هغه ګونګ او پټ رغونه د ټولنې په وړاندې راپورته کړي دي چې د ظلم بربریت مخې نیولی.
مننه هلالي صاحب، بیا هم تاسو ته راځور لطفا را سره اوسئ. خدای دې وکړي چې اړیکه مو له تاسو او له زیارمل صاحب سره پرې نه شي. زه غواړم چې د اوریدونکو نظریات هم راخلم مخکې له دې چې اولین تماس را واخلو. غواړم یو ځل بیا اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې چې محلي شمیرې دي، یعنی د افغانستان دننه د ټلیفون نمبرې دي، ورته ووایم: 0999 40 50 40. دا یو نمره ده، او بل نمره ده 0999 40 50 50. یو ځل بیا تکراروم: 0999 40 50 40. او بل نمره ده 0999 40 50 50. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ، له کوم ځای خبرې کوئ، او بیا خپل نظر راته ووایئ.
بلی، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او همدا شان تاسو میلمانو ته وړاندې کوم. تاسو تخنیکی همکار ته په دې کې روغ او جوړ بوي. د دې موضوع په اړه باندې به زه د مرو هم خل هر څه وړاندې ټولو خبريالانو ته البته چې تیر او تاسو په جیا کې شهیدان شوی او دوی ته لالا پاک څخه د بد لرو، او همدا ډول د هغوی کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، ملګرو ته خصوصا تاسو ته. او دا خو ډیره خطرناک فاجعه وه. دا د مونږ او تاسو ولیدل چې بدبختانه د افغانستان مخالفینو بالاخره د دې لپاره چې خپل زور هغه خپله ماته ښکاره کړي، تاسو ولیدل چې دوی نه یوازې د افغانستان دولت په وړاندې جنګي ګیري کې، دوی عام خلک هم تر خپلو بریدونو لاندې راولي. او بالاخره په ښکاره ډول دوی ډېر په افتخار سره زمونږ خبریالان چې د مظلومو افغانانو د غږونو انعکاس کوونکي او د تصویرونو خودونکي دي، هغوی هم تر برید لاندې راوستل. چې دې هدف څه دی؟ وړاندې میلمانو هم په دې اړه خبرې وکړلې. هدف هماغه یو هدف دی تر څو دوی د افغان مظلومانو، د افغان ماشومانو، ځوانانو، پیغلو هغه کوم غږ چې دی هغه خور نه کړي، د هغو مخه ونیسي، او هغه ظلم تورې تیارې چې په هېواد کې دي هغه نورو ته ونه ښودل شي. یعنې د دوی یوازینی هدف زما له نظره همدغه دی، تر څو هر څه چې تېرېږي، هر ظلم چې کېږي، هغه په افغانستان کې دننه وشي او نور پرې خبر نه شي. لکه په پاکستان هېواد کې د پښتنو کوم غورځنګ چې روان دی، داسې خبرونه خپرېږي چې همالته هم د رسنیو مخنیوی کېږي، تر څو د پښتنو غږ اوچت نه شي. نو د دې هدف زما
تاسو لمانه سهوه شوی پات شوی رانه. تاسو نوم ما ونورید، یو هغه ځای چې تاسو خبرې ترې کوي هغه مې ونوریدل، او تاسو ویلی و مانی وی اوریدلې، بخنه غواړم یو ځل بیا یو وایي. عبد خان له پکتیا نه ډیره زیاته مننه ستاسو له نظر نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ. قاسم له هلمند نه خبرې کوي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو سلام ادا زه ډیر ډوټر کارتون سلام احمد قاسم زوږ د مدول سفر پر ریټه.
مهرباني وکړئ خپل نظر خاص راته وایي.
مهرباني نه صدر خاصني سره خبر سم سره راکې د ازادي رادیو یو شمېر نو خبر اعلان د کابل په تیر په تاکي په شهادت ورسېدل. چې نن چې ډیر کوم پټمن دی وزغه میزو او نن شخصا ما روجان نیول د زغه شیدان د پاره. یقیناً دونه خوښینه کوم، یعنی خبرانان څه ته وایي؟ خبرانان د خلکو زغره سوال تر لړفور چارواکو تر نور کسانو پورې خبرانان د طرفه دي. خبرانان د هیڅ پروي نه کوي، نه د حکومت نه طالبانو. تاسو ولې دغه سنمکاران تاسو ولې پر خبرانان پتا کوي؟ دغه پتا چې څه ودی دا د ایس ای د پاکستان لخوا څه ودی؟ دغه بوداګر مو څه وخت مجموع وژنه ولسمشر غني څه غواړي چې په جزیره غوښتنه کوي
قاسم خان. قاسم خان له تاسو نه یو پښتنه چې فکر کوي دغه وسلوالې ډلې هر څوک چې دی چې دا حمله کوي، هم په ژورنالیستانو او هم په ملکی وګړو باندې، دا نه پوهیږي او که پوهیږي کوي؟
بله و خیبه دلتا شخصا دغه چې دی د افغانستان په دې پوهیږي چې دا دغه جنرالستان دی او په کسي ډول دی د منځ دی تاسو وګورئ چې ترانس تاسو وګورئ تېره ورځ دغه خبره اعلان چې دی چې رپورټ چې کوي د شخصا په ډېر لوی سره دی راغلي دي په خبره اعلان چې په خاو کړی دی او څنګه په شهادت رسولي دا په کسي ډول د افغانستان دی نه دا هیڅ په افغانستان کې نورې چې وسوال دی دغه طالبان دغه د آی اس آی بوډاګان په کسي ډول دغه غوړه افغانستان د افغانانو او خبرانان په کسي ډول دا هیڅ څوک دی دا هیڅ وز پرون د سوریه سره علي د یادی راست سره علي په کسي ډول دغه خبرانان وژن شخص دا شخص دی پرون نه پتاو کړی دی دا راو به ځل داوت دا افغانای دی دا افغانستان د پاکستان په تصویر او خبر اعلان او دا عام غوري په کسي ډول وژن
ډیره زیاته مننه قاسم خان له هلمند بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو په اسکایپ لاره په تماس کې دی را سره مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایئ یو لکم ځای خبرې کوئ او بیا خپل نظر
مننه کوم نوم می حسیب الله صداقت یار د واړی کمه د لغمان څخه نیولې ده زه پاور وکا دومره خوشینم چې زما په سترو کم دا اوسم خوخ چې ډنډ دي د ډیر خبرې نشم کوله ځکه چې کاکر سره تنور هم کاراس کاکر سره ملمه خامخ نه لیدل او ځکه زه دا غیر ډیر مینوالم ما لیدل اوس می باور وکړه جړه را د نور هیڅ تل سره کېږي سر دعا به ورته کوم اخلاق چې سترګې به ډډې دي خبرې نشم کوله
حسیب صداقت له لغمان خبرې کولې قدر من اوریدونکو زمونږ دا اوریدونکو د خاصو احساساتو په حالت کې وو او مونږ ټول له دې پیښې وروسته په همدغه سې یو حالت کې یو خو له څنګ د دې تر څنګ دې ته هم مجبور یو چې معلومات تر خلکو پورې ورسوو او د وروستیو جریاناتو په اړه اوریدونکو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکو رسره اوسې قدر من اوریدونکو به هم ستاسو نظریات راخلو که د سکایپ لاره لمون سره تماس نیسی رادیو تکای ازادي د ازادي رادیو د سکایپ ادرس ته په تماس کې شئ او خپل نظر رسره څرګند کړئ یو بل اوریدونکو هم لرو له غوړسته به ورزو راحت ګل زیارمل مدني فعال او عارف هلالي مدني فعال ته دی هغو نظریات راخلو خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر راته وایي لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني تاسو له ازادي رادیو سره په لیکه یاست خپل نوم راته وایي لکم ځای خبرې کوي او بیا خپل نظر راته وایي
جانم د کمدار په خبرو کوم ورو ورو بس د ازادي رادیو ټول کار کوم ته بس تسلیت راوړم ورو ورو خو نور څه نه ته وایي بس دې بس مش خو خوشی یو مثلا پاتې بس فلدان کرام سره شو چې ورو ورو بس دغه ما نظر ورو ورو خیر دی
ژوندۍ سلامت و سیرور خدای مو خوشاله لره قدر من اوریدونکو یو ځل بیا خپل اوریدونکو سره تماسونو ته بیا هم دوام ورکو او همدارز د راپورونو یو بل راپور هم لرو په کونړ کې هم یو شمیر خبریالانو د کابل پر پرونی پیخه خپګان خودلی ل یوې شیبې وروسته تاسو ته یو ځل بیا زه احمد تکل په خدمت کې يم او بیا به هم له تاسو سره په تماس کې اوسو
توکو
شام به فرص شهادت ورسېږي او موږ غوښتل چې دا نه هم نامزد کو
د حملو قربانيان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com
سمګ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبري تاسو د ازادي رادیو د خبرونه اوري چې په کابل کې پر ژورنالیستانو د حمله مسالې ته ځنګړې شوې ده پرون په کابل کې په یو انتحاري حمله کې نه ژورنالیستان چې درې پکې د ازادي رادیو خبريالانو ووژل شول همدارس د بی بی سی رادیو یو خبریال د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو، او څو ورځې مخکې د کابل نیوز تلویزیون یو خبریال هم په کندهار کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. زیارمل صاحب، راحت ګل زیارمل، مدني فعال، د ټلیفون په لیکه بیا هم راسره دی. زیارمل صاحب، هغه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکړم چې د ژورنالیستانو باندې د حملو په اړه ډیره مطرح پوښتنه ده، او هغه دا چې وسله والې ډلې مخصوصا تروریستي ډلې د ژورنالیستانو په د وژلو په وسیله کوم هدف ترلاسه کوي. آیا دوی نه پوهیږي چې ژورنالیستان بې پرې خلک دي، او که پوهیږي خو عمدن حمله پې کوي؟
دوی پوهیږي چې ژورنالیستان بې پرې خلک دي. ژورنالیستان چې دی د نړیوال خوندیتوب لري، د نړۍ په هر برخه کې پرته دا ځایونه چې ممنوع سیمې وي، او د هغوی نه رپورټ د خپل هم ځان ته حق نه ورکوي. نور د نړۍ په هر هیواد کې په هر حالت کې دوی خوندیتوب لري، د ژوند خوندیتوب لري، د رپورټ ورکولو حق لري. دوی یوازې دې په خاطر باندې چې ژورنالیستان د ټولنې سترګې دي، د ټولنې ژبه ده. دوی غواړي چې په هغه ټولنه چې دوی وځپي، یا له هر لحاظه یو ټولنه ځپلې ټولنه چې دوی ځپلې ده، دوی غواړي چې هم دغه سترګې وباسي او هم دغه ژبه پرې کړي. ژورنالیستانو په افغاني جګړه کې لکه مخکې چې نور دوستان هم نظرونه ورکړه، ښه رول یې دا ولوباوه چې د ولس درد یې تر خلکو رسوه، تر اړوندو چارواکو، تر نړیوالو، تر هغو وژونکو چې هغوی وژنې کولې، هغوی ته یې ورسول چې تاسو بالاخره د خپلو وژنو کې څوک ووژل، هغه خلک یې ورته مخته کړل، هغه یتیمان، هغه قربانیان یې ورته مخته کړل چې تاسو دغسې خلک تارګیټ کړي وو. دوی غوښتل د جنګ ښکېلې غاړې غواړي چې ژورنالیستان له یوې خوانه وډاروي، چې د جنګ د حساسو شیبو نه یا د جنګ نه وروسته هغه تاثیراتو نه راپور ورنکړي، وډار کړي، او په لوی لاس دروغ درواغ ویلو ته مجبوره کړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د رسنیو شعار دا دی چې بې طرفه، بې پرې، په وخت او دقت، او دغه مسایل د رسنیو شعار دی. دوی غواړي چې رسنۍ د دوی په خوښه درواغ وایي. نو د یو مدني فعال په توګه ماته دلته په ننګرهار کې داسې ژورنالیستان معلوم دي چې څو څو کرکو وسلوالو ورته ویلي دي، یا مخالف وسلوالو، یا داخل کې مافیا، یا نور وسلوالو ورته ویلي چې دا راپور زه چې درته څنګه وایم زما په شکل اخباره کوي، که نه نو بس بیا موږ خفه کېږو. یا یې ورته مطلق اختار رالېږله چې زه چې درته وایم دا خپور کوي، که نو بل رقم دې خپور کړي، بیا نو د ژوند خیر دې غواړه. هغسې اختارونه سب دي د دوی سره. موږ په هغې پوهېږو په دې باندې دوی نه شي کولی چې ژورنالیستان دې یو دې مړ کړي، دوه دې شهیدان کړي، درې دې شهیدان کړي، څلور دې شهیدان کړي، او ګنې د دوی نه به دا د حق ژبه واخیستلی شي. ژورنالیستان خپل پاک مسلک ترجمن دي، او د خصوصا په داسې یوه ټولنه کې چې هلته جنګ روان دی، د ژورنالیستانو مسؤلیت دا جوړېږي، دا 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 یې وظیفه ده د جنګ نه کره او ناپیلي راپورونه ورکړي. په دې شیانو د ژورنالیستانو هوډ نه شي بدلولی.
ډېره زیاته مننه، راحت ګل زیارمل، مدني فعال، ستاسو له ګډون نه په دې خپرونه کې. د خپرونه په دوام کې قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلبا را سره وي، او هغه به د جګړې د قوانینو په اړه هم خبرې را سره وکړي، او راته وبه وایي چې وسلوالې ډلې که څه هم په جګړه کې ښکېلې وي، مګر د یو لړ قوانینو رعایت ته باید ژمن وي، او په نړیوالو قوانینو کې هم باید اصول همدا دي چې دوی ژمن وي. خو له هغه مخکې یو بل خبر لرو. د کونړ ژورنالیستانو په کابل کې پر خبریالانو او ملکی وګړو تر سره شوي بریدونه غندلي دي. په دې پیښه کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 کسان شهیدان شول، او 9 کسه ټپیان دي. روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب او همداراز د خبریالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې ترسره شوي بریدونه وغندل شول او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه چې خبریالان بې وسلې وګړي دي، تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنګ کې د دواړو خواوو خبرونه خپاره کړي. په کونړ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری ازادي رادیو ته وویل دوی په کابل کې پر خبریالانو او نورو خلکو شوي بریدونه په کلکو ټکو غندي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلوه دي، او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي او د هغوی ژوند خوندي کړي چې تر څو پورې په دې ټولنه کې د دغسې بدبختۍ موږ وژغورو.
په کونړ کې د بی بی سي خبریال نعمت الله کریاب وایي افغان خبریالانو تل بې پرې خبرونه او راپورونه خپاره کړي، تور ته تور او سپین ته سپین ویلې، د حق ویلو او حق پاللو د پاره شپه او ورځ نستړی کیدونکې هلې ځلې کوي.
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولې پرته له ډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کیدونه نن هماغه سپېڅلي انسانان په وینو ولمبول شامري ټولې نړۍ په کچا یو وتلی اکاسو کاکړ صاحب داسې یوه هنجره لرله چې تل د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډار یې نه ساته. اعظمي صاحب په همدې ډول یو بل هم مسلکي خور مهرا او د دې تر څنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیښه کې بایللي دي، د لاس هم ورکړي دي. رب دې هغوی وبخښي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي.
ښاغلي کریاب په هغو کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبریالانو په وژنه او ځورونه به د حق ویلو ژبه ګونګ کړي او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي، اشتباه کوي او هیڅ کله به دغو ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بېګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه، دا یو پیغام په زغرده ورکوو چې هیڅکله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وجنه او شهادت د حقیقت ژبه ګونګی نشي، بلکې لا به موږ پیاوړي شو، لا به سره یو شو د دې وطن د آبادۍ دپاره، د دې ولس د آزادۍ دپاره، د محکومیت نه د خلاصون دپاره او د ظالم د رسوایی دپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیس کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلې او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خواوو غوښتي چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغه پیښې خو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لا یې تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغه سه پیښو باندې معمولا غندلې دي او په دواړو لورو باندې غږ کوي چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغې کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون دویش کسان شهیدان شوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکی سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلی خبریاله محرم دورانی شامل دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو په کابل کې پر ژورنالیستانو د حملې په اړه چې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه تنه خبریالان پکې ووژل شول ځانګړې خبرونې ته غوږ یست. عزیز احمد تسل د کابل پرس کلب رئیس همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مخکې مونږ ویلي وو چې له ښاغلي تسل سره به د جګړې د قوانینو په اړه چې د ژورنالیستانو مسؤلیت یوه برخه ده، د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا د ژورنالیستانو مسؤلیت ته باید رعایت وشي. ویلي مو چې په دې اړه له تسل صاحب سره خبرې کوو. تسل صاحب مهرباني وکړئ د جګړې قوانین لاندې راته ووایئ، په هر یوه به بیا جلا جلا تمرکز وکړو. تسل صاحب زما آواز اورئ؟ وصل صاحب سره فکر کوم چې زمونږ اړیکا قطع شوه ده، ولی په هر صورت فکر کوم چې تر څو پورې چې عزیز احمد تسل د کابل پرس کلب له مشر سره زمونږ اړیکا بیرته ټینګیږي. اوریدونکو په لاین کې لرو، یو اوریدونکو راخلو ګورو چې د اوغوت وای او خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته ووایئ، له کوم ځای زنګ وهئ او بیا مو نظر ووایئ.
السلام علیکم، محمد احمدی ام لوګر ولایت له خوخی ولسوالۍ څخه.
او مهرباني وکړئ را ته ووایئ د ژورنالیستانو باندې د حمله په اړه خپل نظر را ته ووایئ، د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا.
ولای ما نظر دا د ورور جان د ژورنالیستانو باندې حمله کیږي، بدون کی دا ډیر ظلم دا د بهر ظلم دا خدای دې چې پرونی شهیدان خو دې حج څو جناتونو په نصیب کې کورونې ته خو غیر صبر ورکی موږ دا دوه دی ورته سخته ډیر سخته په سم ورته. او دا د بیان افغانستان کې روان ده، روان به یې مشال در نه رسان سم چې کورونې کې مشال حق په لارې کار کې او ټول نړۍ خبرې چې افغانستان باندې څه حالت دیږي او څه گزاران لپاره افغانستان کې حوزه جنلمان څه کوي. او دا ظالمان چې دی همیشه د ازادي ختمي او چې ټول ملکونه خبرې پم دا خبره باندې همیشه ازادي بیان ده. او هغه نو وروسته وروره ګلم او دوی خپل بریدن په ازادي بیان باندې نور مزياتې پر رسنه باندې دې لپاره چې ټول ملک خبرې د شان په خوښه کې دم زیات دي، یا مثال طالبان د مزيات د قوت لري او خدای دې تبا کینو.
محمد احمدی، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري، یعنی معلومات تر تر لاسه کوي؟ خپل
معلومات الله سکوم وروره غواړم، زه همیشه خپل معلومات د شهر ازادي رادیو او مړي خيسته رادیو ده او ما سره موبایل کې سلیری ساته چالاني ما غروس محل بس رادیو مې بند سم تاسو سره مې اړي کېونه ولا.
ډیر مننه، ژوندۍ سلامت اوسې محمد احمدی، لوګر نه د کابل پرس کلب رئیس. عزیز احمد تسل د شبا یو ځل بیا د ټلیفون په لیکه را سره دی. تسل صاحب، ستاسو سره اړیکه قطع شو، وبخی. ما خپل سوال یو ځل بیا مطرح کوم، اوریدونکو اوریدلی تاسو نه دی اوریدلی، د جګړې د قوانینو په اړه چې د ژورنالیستانو مسؤلیت یوه برخه ده، لطفا معلومات راکړئ.
ډیر زیات مننه. اول خو په دغه لوی غم کې تاسو سره شریک یم، تاسو زړه صبر ټول ژوندستانو سره د شاملینو ته. د جګړې په قوانینو کې په واضح توګه باندې لیکل شوی دی، د ژنیو په څلورګونو قوانینو کې، همدارنګه د بشري حقونو په نړیوالو قوانینو کې، چې هیڅکله دښمن یا دولت یا ټولې هغه غاړې چې هغه په جګړه کې دخیلی دي، هغه د خپلو اهدافو لپاره ملکي تاسیسات، مقدس ځایونه، عامه تاسیسات، د ملکی خلکو شتمنی او بی ګناه خلک نش ټارګټ کولای. د پوازی توګه باندې ویل شوی دی، همدارنګه د اسلامي قوانینو کې هم دا ویل شوی دی چې تاسو د ملکی خلکو د وژلو څخه اجتناب وکړئ، دغې نه پرهیز وکړئ. خو متاسفانه په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، په ټوله معنا باندې د جنگ نړیوال قوانین او د بشری قوانین تر پښو لاندې کړی دي او دوی دې ته پام نه کوي. هغه هدف چې ته مثلا تاکه چې خپل دښمن له منځه وړي، هغه تناسب ډیر واضح لیکل شوی دی په قوانینو کې، چې تناسب به ته په نظر کې نیسي. یعنی هیڅکله دا قوانین اجازه نه ورکوي چې د لاسو دښمن، یعنی چې د ستا دښمن لاس نفر یې او تا ته تهدید دی، خو کله یو سړی پکې کورنۍ ورانی کی او کور ته صدمه رسیږي، خپل شخص ته صدمه رسیږي، ته باید له بل لارې نه کار واخلې، ته باید یعنی له بم نه کار وانخلې، له انتحار نه کار وانخلې. هغه لار
تسلسل د تقریبا لزیاتو حملو نه وروسته چې اکثرا د وسلوالو مختلفو وسلوالو ډلو د هغه مسؤلیت مني، اکثرا دوی په خپلو خبر پانو کې بیا دا یادونه کوي چې نړیوالو ځواکونو یا د ناتو الوتکو یا سرتیرو په دې ځای کې داخله کو وجل نو موږ هم داخله کو وجنو. څومره د خبره د توجیه وړ ده؟
نه خو دی اصول ماتي، قوانین ماتي،
اسلام ماتی اسلام دې شانتي اجازه نه ورکی مګر ماتی هغه کې دولت مخالف ډاله ده هغه په دولت کې داخله ډاله ده که بهرني ځواکونه ملکی خلک وژني هغه قانون سرغړونه کې هغه باید په علنی توګه باندې محاکمو ته کش په باندې راځي شي هغه د آی سی سی له لورې نه هغه باید وہ پلٹر شیدی کی سنا کی سنچ مثلا دوائی بمبار دیا دا عملیات پترس کی دی هدف نرے تا انکر یو دیتا اگر دای تارگیٹ کرے دا فکا ملان دا دی قوانینو سرگلوانا دو داش توجی ورطا جوڑی دا خو بیا بل تیرائی دی تا دا مثلا که بحرنی دواکونا یا افغان دولت عملیات کئی تا دا غیف مقابل کی تا ملکی خلق واجنی تا پا بازار کی دان مرگ کئی تا پا گنمیش تسیمه کی دان مرگ کئی پا کم د
کوم اصول لمخه تاسو سب مونږ زیات غوښتل چې تاسو د ډیر وخت لپاره را سره اوسئ مګر متاسفانه د تخنیکی ستونزو لکبلم تاسو زیات و نشئ ساتلی د نیمه دقه کې لطفا راته ووایئ چې تاسو څه غواړئ د ژورنالیستانو د مدعی مدافع ټولنې د مشر په توګه د جګړې لخی لوړ خلو
موږ شپږ غوښتنې دا پرون درې ساعته جلسه موږ د حکومت له لوړپوړو چارواکو څخه وکړه بلکې موږ شپږ غوښتنې وړاندې کړلې چې هغه به انشاءالله ډېر ژر ومنل شي لومړۍ غوښتنه مو د هغو قاتلینو چې هغه په خوست او په کندهار کې وژل شوي د هغه قاتلین پیدا کول کابل ته راغوښتل او هغه د یو آزاد محکمې له لورې د آزاد بنسټ له لورې دوی باید تحقیق شي بې پارې دویمه غوښتنه مو هغه شهیدان چې په تېرو پنځلسو یا شپاړسو کلونو کې شهیدان شوي دي ژورنالستانو د رسنیو کارکوونکي د هغې ټولو